په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ژمي کې د لاندې پر دود خبرې کوو. په تو شیبو کې زما همکار اسمت ساروان مختوري خو پایل زنور یاس نوري د دې سات په خبرونو کې هم په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې یو تل پاتې سولې ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلان کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تل پاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی چې په ټولنه کې ښځو ته مساوي او مانادار ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. طالبانو تر اوسه اجازه نه ده ورکړې چې نجونې په افغانستان کې تشبګن ټولګي پورته نور تعلیم وکړي او ښځو ته هم په اکثرو ادارو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې بشري هڅو ته د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه بشپړ معافیت ورکوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې د آیرلند او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا وړاندې شوې، هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د بشري حقونو ډلو د دوی پر کارونو د دغو بندیزونو د اغېزو په اړه راپورته کړی دی. که دغه پریکړه لیک تصویب شي، د ملګرو ملتونو ادارې، نړیوال سازمانونه، د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څارنې لاندې د بشر پالنې ډلې لکه نړیوال سور صلیب او نورې مرستندویې ډلې چې له ملګرو ملتونو سره کار کوي ورڅخه ګټه پورته کولی شي. د اسرسل د نړیوالې کمیټې مرستیال اماندا کاتنزانو وای په نړیواله سطح د ریکارډ تر کچه اړتیا وته په پام دا ډیره مهمه ده چې ټولنو ته د مرستو رسولو د هڅو پر وړاندې ټول خنډونه لري شي. نوموړي د افغانستان وضعیت ته په اشاره وویل چې تیر کال په افغانستان کې د قدرت بدلون دا فوري اړتیا په ډاګه کوي چې په دې برخه کې باید شفافیت رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې موږ نشو کولی د سبا د بورانونو وړاندوینه وکړو، خو کولی شو چې نن په دې برخه کې یو نړیوال وضاحت رامنځته کړو. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په وینا افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو په برخه کې عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ایران د قضایي قوې لخوا د درویشت کلن محسن شکاري د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. وی ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر احضار کړی دی. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د محسن شکاري پر اعدام نیوکه وکړه او وی ویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته بې حده سپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایي قوې د روانو مظاهرو مخکښ ګډونوال محسن شکاري چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړلو او بلوا ته په لمن وهلو تورنو اعدام کړ. کرواشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شو او وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړي شي. چې جمهوریت دا مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي. پرون په ټویټر کې خبر ورکړ چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې به په لومړۍ لوبه کې کرواشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې 11:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي.
د ژوند رنګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو د پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په لاندې خبرې کوو. نن سبا یو وخت د افغانستان په یو شمېر سیمو کې لډیرو وختونو راهیسې د لاندې دود شته او خلک په دې وخت کې کوي دا چې لاندې څرنګه جوړی شي، څه ډول څاروي خصوصا پسونه څنګه ورته ساتل کیږي، کله ورته تیاری نیول کیږي، څومره وخت د لاندې غوښه لازمه ده چې هوا ته ایښودل شوي وي چې لاندې شي، په څومره وخت کې دې ته آماده کیږي چې ورڅخه استفاده وشي، یعنی وخوړل شي. کوم خوراکونه لاندې څخه جوړیږي؟ په افغانستان کې لاندې پلو ډیر مشهور دی او په ځینو سیمو کې بیا د لاندې شوروا خلک خوښوي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې له چین رانیولې تر منګولیا او تر افریقا او تر لاتینی امریکا پورې او شمالي امریکا پورې د لاندې دود شته. البته په هر هیواد کې بیل بیل ډول جوړیږي، شاید موسمونه فرق ولري او له بیلابیلو څارویو څخه لاندې جوړوي. په شمالي کاناډا کې، همداراز د ایټالیا په شمال کې او په برازیل کې بیا د غوی د غوښې لاندې جوړوي. په شرقي اروپا کې ډېر خلک د خوږ د غوښې لاندې جوړوي. مطلب په هر ځای کې تفاوت لري. وروسته به په دې هم له یوه ډاکټر سره خبرې وکړو چې د لاندې غوښه څه ګټې لري، څه تاوانونه لري. طبعا چې اکثره شیان داسې دي چې اکثره خواړه مې منظور دی چې د ګټې تر څنګ تاوانونه هم لري، شاید لاندې هم ولري. خصوصا د لاندې وازد یا لم یا سپینه غوښه چې نن سبا د کلسترول ناروغي، د زړه ناروغي ډېره زیات هم ده. په دې به هم یوه متخصص ډاکټر سره، ډاکټر سید نصیر احمد سره خبرې وکړو. ډاکټر سید نصیر احمد ډېر تجربه کاره ډاکټر دی. په اروپا کې ډېر کلونه کېږي چې په طب په برخه کې کار کړی دی. اوس هم د جرمني په یوه روغتون کې ډاکټر دی او ډېر مشهور ډاکټر دی. خو تر دې وړاندې خپلو ملمنو ته ځو چې د لاندې په اړه را سره خبرې وکړي. زموږ یو میلمه رحمت الله مرجان خیل دی چې له غزنی څخه همدا شیبه را سره د ټلیفون له لارې ملګری دی. او بل میلمه مو شایسته خان غزنیوال دی. نو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مرجان خیل صاحب، تاسې راته ووایاست چې سش کال مو لاندې کړی دی.
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، تاسو راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، بخصوص ژوند د رنګونو مینوالو ته ډېر زیاته مننه سروان صاحب چې موږ ته خبرونه کې وخت راکړ. د ښځن موږ چې رښتیا ووایم تقریبا پرون مې تېره ورځ موږ لاندې وکړ، خوشبختانه نو لاندې مو وکړ.
نو ډېر ښه وخت هم دا پروګرام جوړ کړی دی او ډېر ښه وخت هم زنګ درته وهلی دی. تازه مو لاندې کړی دی. دا اوس چې د پسه لاندې به تبن چې کړی وي، څو پسونه مالال کړی دي؟
دقیقا ما د کال لسر البته څلور پسونه ساتلي وو چې تصمیم داسې وو چې دو باید حلال کړم او دو باید خرڅ کړم. نو هغه وو چې یو دانه مې چلنه حلال کړی ده، یو دانه ولاړ دغه بیا تقریبا یو لس پنځلس ورځې بعد حلالوم. خو د اوس لپاره مې همدغه یو دانه حلال کړی ده تقریبا
مرجان خیل صاحب، دا را ته وایه چې څومره وخت مو دا پسه وساتو، وم پالو، څومره وخت یې دوام وکړو، څومره یا عموما څومره وخت په کار دی چې یو پسه لاندې ته آماده شي؟
سروان صاحب دلته دوه خبرې دي. چېرته موږ تاسو هغه خپل وطني پسونه ساتو په اصطلاح، هغه د مالدارانو په اصطلاح چېرته شینواري مږان ورته وایي، هغه په ډېر اسانۍ سره مده کېږي، چاغېږي او بالاخره دې ته اماده کېږي چې یو وخت ته هغه د لاندو په وخت کې ذبحه یا حلال کړي تر څو کور کې استفاده ورنه وکړي. یو ډول بیا هغه ترکي مږان دي چې هغه په ډېره سختي سره چاغېږي، د هغوی چاغېدل د هغوی ساتنه یو څه طبعا ستونزمنه دي. ما هماغه نیکه مرغه ووایم که له بده مرغه ووایم چې هماغه مې سږ کال ساتلي وو تقریبا مثور له میاشت تر دې اوسه پورې مې تقریبا اته اتي نیو نیمه میاشتې ده وساتل تر څو دې ته اماده سو چې نن یا سبا په تېره ورځ مې حلال کړ. دقیقا هغه پسونه چې په اصطلاح هغه زموږ د ساحې یا زموږ د ولایت یا زموږ د سیمې پسونه وي، هغه په ډېر اسانۍ سره او دغه ترکي یو څه
په نو بیا مولې هغه انتخاب کړل. دا مو خپل مونږ کوو انتخاب. قیمت کې فرق دی او که څه په غوښه کې څه فرق شته؟
دقیقا داسې ده چې دغه ترکي مږانو یو څه غوښه نسبتا دغه نورو ته شیرینه هم وي او بل غوښه یې ډېره وي. مثال په ډول که چېرته پسونه زه اخلم، دا که زه مثلا اته میاشتې نه میاشتې ساتم، دا که ډېر شي څلور پنځه منه زیات نه کېږي. ولې ترکي مخ که زه ساتم ترکي مخ زیات تر نه منه تر لس منه پورې هم رسېدای شي.
خو تاسو ویل چې د خپل سیمې مرجان مو زر مزیکیږي زر چاغیږي، نو چې چاغیږي شاید منظورم دا وي چې سپینه غوښه یې ډېره وي، توره غوښه یې کمه وي، همداسې ده؟
مزاجونه فرق کوي. ډېری کسان دي مثلا زه سپینه غوښه سره جوړ نه یم، د ترکي مرغانو معمولا غوښه هم ډېره توره وي، سپینه نه وي. کور کې داسې ده چې څوک ولري چې مثلا هغه بیا له سپینې غوښې سره جوړ وي، تورې سره نه وي جوړ. خو هغه ترکي مرغ په داسې انداز باندې ځان هغه ځای ته رسولی شي چې په اصطلاح نه ډېره سپینه وي نه ډېره توره وي، داسې متوسط ډول باندې هغه خپله غوښه ساتلی.
ډېره مننه. بېرته هم درګرځو مرجان خیل صاحب، غزنیوال صاحب څخه به وپوښتو. غزنیوال صاحب، تاسې وویل چې تاسې هم سږ کال لاندې کړی دی.
اول سلام دې چې دې تاسو ته زړی رادیو کارتون کوته او ګران سوز میلما مجان سیل سیټ تاسو له لارې ټول افغانانو ته سلامونه ونې کړي وړاندې کوم. پښتنې ته تاسو جواب تر ازما چې متاسفانه د لاندې خو لاندې مونږ دې کړي زاید قدرت نشته خو پیدا کو خامخا به وکړو.
بله
بله
بله ښه.
نو لاندې خو
تاسو ول چې کړایم دی شاد ستاسو دا خبره یو شیبل ما وانه ورېده نه پېژم چې ولې ژغ مو قطع شو. کوم دا ویلی چې لاندې ام کړای دی، نو څومره وخت مو څاروي ورته ساتلې دي؟ مرجان خیل خو ول چې ان له ساور له میاشتې ساتلې دي، تاسو څومره وخت پېتر کړای دی؟
په بخښنې سره د خپل ملاندې نه دی کړی، زما ورور لاندې کړی وو او هغه تقریبا لکه څنګه چې مجل خیل صاحب وویل وم اته میاشتې ساتلی وو، بیا یې دغه اته ورځې مخکې حلال کړو او لاندې خو نو د سمې دپاره په غزنی کې ډېر خوند کوي.
څومره وخت په کار دی چې دا اته ورځې اوس وتلي دي؟ څومره وخت په کار دی چې دا په لاندې بدل شي؟
دا خو موږ د دې خو حساب وګورو چې په صابه واوري دی دی وی او ساړه به ډیر لاندې به ډیر نه وخت و چې د دغه دی اول ورځو مراسم به تیرې دل دغه اول ورځ کې ډیر خوندور مراسم به چې لاندې وکي، بیا هغه به ګټه ملمانه راولي او بیا د کلی خلګي بیا څه چې دا چې موږ لرمن ورته وایو دا دی دا یې نو تاسو ورته پخی نو اوس خو لږ لاندې اصلي سوی هم دي لږ نور سم زحمت ورسره باسي له بازار یو څه نور راوړي سبزي او دا څه هغه بیا ډېر ښایسته میلی او لاندې چې دی لاندې خو نو دغه اوس لاندې دی دا چې چمتو کیږي په دې چې لږ وچې سي بیا ډېر ښه خوند دي او وخت پتی چې یو میاشت تیرېدو سره بیا ډېر ښه وچېږي او ډېر ښه خوند لري.
یعنی یو میاشت ورته په کار دی اخل
وسه وو
عبد الرحمن واس پکار دی چې د ښه وچی. بله، د لاندې د غوښې کومه برخه ستاسو خوښه ده؟
که ما په ستې لاندې مې ټول خوښ دی، او دا چې لاندې په ژمي کې او شواوري دلته غوښنه په واورو وطن دی او شه دا شه شه قطرې د غټي غټي وکټوي ته واچي او د باندې شواوري او شواورم د بامونه واچوي، بیا نو راسي او کټوي باندې او غد لاندې وي بوي زی د نو شوروا پکې د دې خطرو سره ډېر ښه پد.
بله، لدی مالي میږي چې تاسو د لاندې شوروا خوښه ده، خو ځینو خلکو یې پلو خوښ دی.
والا پلو هم ښه خوند کوي، خو د زموږ منطقه کې څه ډېر رواج دی دا د لاندې شوروا دی چې ډېر ښه پخې او ډېر ښه خوند دی.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. مرجان خیل صاحب، ستاسو په سیمه کې به د پسل غوښې دی غوی له غوښې هم خلک لاندې جوړوي او کنه؟
کروان څه ډیر کم ځکه د موږ البته د ولایت کې څنګه په سیمه کې ما ډیر کم اړوېدل دي چې بعضی کسان مثلا چې د سپوس کې بخو هغه اقتصاد به تقاضا کوله بیا د دې اوخ یو بچی موږ په عامه اصطلاح کوو ورته وایو عامه د علاوه د زتشتنګ دی دنګر بل څه به مر سره حلال کو ترڅو هغه د څه دی غوښه خوند مر سره ګټي. داسې سخندرکای مثال یو څنګه سخندرکای مې علاوه ډیر کم ولی ډیره خلک بیا پسول حلالوي د پسول د غوښنه استفاده کوي.
بله ډیره مننه. مخکې غزنیوال صاحب د لاندې د جوړېدو د مراسمو یادونه وکړه، تاسې هم په دې کې خبرې وکړئ، تاسې څه ډول مراسم لرئ، ورته څه میله لرئ، په کومه ورځ چې لاندې کوي؟ او یو بل شی ده چې د لاندې له لم څخه ځینې خلک سپینکی یا نه پېژم څه ورته وایي، داسې شیان هم جوړوي، که په دې هم یو څه خبرې وکړئ. مرجان خیل صاحب و بخش استاسی آواز خراب سو، مخ کدیر شو موقعیتم بیرت تغییر کی و سیسو میره بانی ادامه ورکی
څروان صاحب موږ چې خپل پلرونو له نیکوګونو لیدلې دغه لاندې په پخوا زمانو کې یا مثلا شل کاله یا پنځه دېرش کاله وړاندې د ضرورت په اساس باندې کېده، ولې اوس په یو دود باندې تبدیل شوی ده، یو دود ګرځېدلی ده. مثلا زه لاندې کومه په داسې حال کې چې زه ژوند کومه، تازه غوښه هم لاسرسی لرم، یو سبزي ته هم لاسرسی لرم، خو بیا هم لاندې کوم د دې په خاطر چې یو دود ګرځېدلی ده. که چېرته زه په کور کې لاندې کوم، هغه لاندې په غوښه باندې اوړي په اصطلاح وچیږي، هغه د لاندې خوند او لذت ذوق باسي، بیا کولی شي چې مثلا موږ په سبزیجاتو کښې له یوې ټوټې نه په استفادې سره هغه خوند ور بدل کړي. مثال په ډول ګلفي ده، موږ که چېرته ګلفي پخوو د لاندې یوه ټوټه که ورسره خوند او دوه چنده کېږي. مثال په ډول که پالک ته واچوو، که کچالو ته واچوو، یعنې په هر کور کښې چې هره غذا پخېږي خوند یې هماغسې کېږي. پاتې شو د مېلمستیاو خبره. مېلمستیا لکه مخکې چې غزنیوال صاحب هم خبره وکړه چې په اوله ورځ به دغه خپل کورنۍ به یا هغه خپل کلیوال جماعتوال به راوستل او په همدغه په اصطلاح جګر یا مثلا په سږ یا مثلا هغه په عامه اصطلاح لړمون باندې وکېنول، ولې اوس تقریبا 180 درجې تغییر کړی ده. اوس ورسره پنکې وریځې وي، مثلا شیروا وي، قورمه ورسره برابره کړې وي، مثال په ډول سبزیجات ورسره وي. دغه هغه څه دي چې اوس د پخوا یې ډېر تغییر کړی دی، ولې په کلیوالو سیمو کښې اوس هم هماغسې ته په هماغه لړمون باندې یا مثلا یو ټوټه غوښه ورسره کېږي، د قورمې په ډول باندې مېلمانه راولي او ډوډۍ چې وخوري بیا یو مجلس هم ورباندې تازه کوي.
ډېره زیاته مننه. اوس هم د تلیفون شمیرې اعلانوو، که اورېدونکي په دې موضوع باندې غواړي خبرې وکړي، نظر څرګند کړي، نو له موږ سره د تماس ونیسي. له لنډې خبرتیا وروسته به د تلیفون شمیرې اعلان کړم.
رادیو آزادي رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و به کیلوهرتز رادیو آزادي را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 00420202205401 بل شمیره د 00420202601. اوریدونکي کولی شي که د لاندې په اړه خبرې غواړي وکړي، لاندې ته اشتیاه ولري، نو له موږ سره د تماس ونیسي. موږ فعلا دوه مېلمانه لرو، شایسته خان غزنیوال او رحمت الله مرجان خیل. وروسته به یو ډاکټر سید نصیر احمد هم راسره ملګری شي، هغوی په جرمني کې په یوه روغتون کې کار کوي. له هغوی سره به په دې خبرې وکړو چې د لاندې د غوښې ګټې څه دي، تاوانونه یې څه دي، خصوصا د لاندې مسله چې کله یادیږي نو د لاندې سپینې غوښې ته چا ورپام کېږي، او د سپینې غوښې په برخه کې خو نن سبا ډېر تبلیغ کېږي چې مې خوري تاوان لري، کلسترول لوړوي، د زړه رګونه بندوي او د زړه ناروغۍ پیدا کوي. دا چې څومره خوراک یې دا هم البته بېله خبره ده، او په کوم عمر کې دا هم بېله خبره ده. مثلا هغه خلک چې کار کوي، جسپی فعالیت لري، هغه یو ډول شرایط لري، هغوی چې ناست وي او ډېر نه شوري له ځایه هغه بل ډول شرایط لري، عمر هم ډېر تاثیر لري. نو په دې برخه کې به ډاکټر صاحب نصیر احمد تاسو ته معلومات درکړي. خو اوریدونکی لرو او تخنیکي همکار وایي چې دا دوهم اوریدونکی دی، ټلیفون وکړي خو ژر قطع شي. خیر، که پدې منځ کې بیا هم ټلیفون راغی وربشو خو وس به ورشم بیرته میلمنو ته. غزنیوال صاحب، د پخوا او د وس خبرې یاد شوې چې پخوا څنګه وو وس څنګه دی؟ یو مسله چې اوس ډېر یادیږي هغه دا ده چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی. اقتصاد په هره برخه تاثیر کړی دی، طبعا چې په لاندې به هم تاثیر کړی. اوس څومره خلک لاندې کوي دې ته په پام چې اوس د خلکو د ډېرو خلکو اقتصاد خراب دی؟
ډېره ښه پوښتنه وتارون صاحب محترمه. د پاکستان باندې هغه مانداري اوس نشته، و هغه خلک چې به پخوا ډېر مال لاره هغه به ساتل، د هغې تګځایونه به و هغه به کول په دغه دشتو کې. اوس هغه دشتې زیاتره خلکو سره برمې پې وهلې دي، ځکه هغه کسان چې ملکیت نه لري، ځکه نه لري په کلي کې په کورو کې، هغه اوس مال نه شي ساتلی، نو هغه ډېر ستونزې لري. دلته اوس قیامتونه ډېر لوړ شوي دي د لاندې، نو زیاتره کسان د دې وړتیا نه لري، د توانمندي نه لري چې هغه خپل لاندې وکړي او خپلو بچیانو ته. اګر که اوس منطقه کې لکه څنګه چې مځان سلسې محترم ورته وویل، د پخوا هم داسې رواج و، خو اوس ډېر دغسې سیالۍ غوندې ده چې که چا لاندې کړی وو نو بیا هغه لاندې تم راولي، او چې چا لاندې نه کړی ده ډېر خلک لاندې تم نه بیا وي، دې لاندې نشته. ځکه دا کلیو کې داسې رواج دي چې نن دې لاندې کړی، سبا بل کړی، سبا بل بیا دا خلک سره چې نن ما لاندې کړی، بیا دا مېلمانه راولم، بیا ما ته نوبت راځي، ما دې نغ بیچاره ګان چې توانمندي نه لري. اوس دې د خلکو اقتصاد ډېر ضعیفه ده، لاندې خو لا ډېره لرې خبره ده چې بعضې کسان په میاشت کې په دوو میاشتو کې لږ غوښ هم نشي لیدلی. نو رښتیا هم وضعیت په خلکو باندې ډېر د اقتصاد له لارې ډېر بد تاثیر کړی.
بله، ډېره مننه مرجان خیل صاحب. د لاندې غوښه په بازار کې هم پیدا کېږي، یعنې داسې کسان هم شته چې پسونه د دې لپاره لاندې کوي چې بیا یې بازار ته وړاندې کړي او ویې پلوري؟ په نوره نړۍ کې شته دا کار، یعنې ډېر عام ده. حتی آنلاین یې لاخر څه امازون وی پاڼې ته که ورشئ نو ډرای میټ که ولیکئ، یعنې وچه غوښه ولیکئ، پیدا کېږي، خلکو ته کورونو ته ور رسوي. په افغانستان کې دا کاروبار څومره شته؟
دقیقا کله چې دغه د لاندو وروستۍ دغه د هود میاشت ته نږدې کېږي، طبعا په داسې سیمو کې چې مثال ډېری کسان یې مثلا دوه درې پسونه یې لاس کړي، یا د تجارت په ډول باندې او یا هم باندې اضافه کېږي، بازار ته وړاندې کوي. په غزني کې شخصا یو دوه ځایه ما لیدلي دي چې په وخت سره ماته وچې غوښې خرڅوي. چې کله زه له هماغه کس سره کېنستم چې دا په څه ډول باندې تاسو ولې خرڅوئ، دوی وایي چې موږ دا تجارت موږ هر کال څو دانې مږان حلالو، کور کې وچوو، بالاخره بازار ته راوړو، وړاندې کوي. ځکه مثلا خارمیش کې خلک دي، مثال په ډول دي هرات خلک دي، یا مثلا د کابل خلک دي. دا خلک لاندې ضرورت لري، مثلا چې تیاره غوښه وچه تیاره ماده ورته ورکړي، پارتونو ډېر پیسې اخیستلی دي. په کندهار کې هم لیدلی دي، داسې شمالي ولایتونو خو دومره خاص معلومات نه لرم، ولې په غزني کې دغه څه تر سترګو کېږي انشاءالله.
بله، ډېره مننه. غزنیوال صاحب، د لاندې د غوښې د ساتلو په برخه کې که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. نن سبا هوا هم ډېره خرابه شوې ده، او که چیرته غوښه په یو آزاده فضا کې وي ممکن مچان پرې کښېني، ممکن بمبرې پرې کښېني او خرابه شي، دې برخې ته څومره توجه کېږي؟
والا سروان سے محترم اطراف کو توجہ والا دے تک مدد اوس اوس خلک پوه شوي دي چې یو رقم سپینې جالګانې دي تکې دي، هغه پیاوارۍ شاوخوا یې پېراتوي، د مچانو د غومبشو د دې شیانو مخه نیسي. خو ګرد خامخا یې په کښې کېږي، نو بیا دا څه ده چې دا وخت چې لاندې پخوي هغه د کور والا هغه یې بیا وینځي پاک او بیا یې په دې کې اچي.
بله، څومره احتمال وي چې غوښه خراب شي او رسته شي یا چینجي وکړي؟ دا احتمال څومره وي؟
هو دا خو یو په دې خاطر باندې ګوري چې غزني کې دا ډېر ښه موسم اوس د لاندې برابر دی. په بعضو ولایاتو کې چې هغه ګرمي وي، کې هلته امکان د غوښې د خرابېدو ډېر زیات دی. نو غزنی کې خلک د لاندې ځکه نه وختم کوي چې اواز یې خسته بیا دا غسل نه لیدل کیږي چې مثلا دا غومبشې دی او مچان دی دا شي ان ټول ورکیږي نو بیا غوښه ډېره څه ساتل کی باندې نه چې دوی وچه کی غوښه بیا یو بوجي دا یا یو داس یو څو تر برابرۍ یا یو د اوس په یو سره جوړ کړی هغه کې ساتي او بیا هغه کې ډېره څه ساتل.
بله ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو که تاسې هم غواړئ چې د لاندې په اړه نظر څرګند کړئ کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فعلاً زموږ دوه مېلمانه شایسته خان غزنیوال او رحمت الله مرجان خیل راسره دي. په څو شیبو کې به له ډاکټر سید نصیر احمد سره هم تماس ونیسو چې د لاندې په روغتیایي اړخ باندې خبرې وکړي، په صحي اړخ باندې خبرې وکړي. تاسو غزنیوال صاحب دی لاندې دی او د هوا په ارتباط خبرې وکړې، ځینې وایي چې باید لاندې پرې نه ښودل شي چې یخی ووهي، یعنی تر صفر درجه هوا ته باید پرې نه ښودل شي، که یخ ووهي بیا لاندې سم لاندې نه جوړیږي ترې، دا خبره سمه ده؟ بله هر څوک څه خبرې کوي، مهرباني هر یو څه خبرې کوي. خیر مرجان خیل صاحب تاسو اول وایست.
په دې بخښنه سره چې غزنیوال صاحب خبره مې قطع کړه، د لاندې ساتنې په برخه کې تامخ دي دیگر د غبار خبره وکړه، مثلا د مچانو د مچۍ د یادونه وکړه. طبعا هغه کور کې چې لاندې کېږي تر اندازې زیاته مالګه ور باندې جوړوي، اته په جنو سیمو کې مالې دلې چې دا دی د دې مصاله یا موږ په عامه اصطلاح کې ورته وایي ترخه قربان دی اچي، کله چې هغه مالګه یا هغه ترخه له مالګې سره ګډ کیږي قربان وایي چې یعنی داسې یو معنا ورته لکه زیدي وفونی مواد چې ورته ورکې، البته مثلا مچو غومبه دا شی نه وشي
لږ کېدل، یعنی که مالګه په واچول شي په مالګه فکر کوي چې مخې نیسي
مالګه مخه نیسي، وو مالګه مخه نیسي د خرابېدو مخه یې نیسي، د بدبوی مخه یې نیسي او د وحي او ډول خوند سره پیدا کوي. دا چې تیبه تبابت په دې برخه کې څو هغه ځله ډاکټر صاحب نو واورو او د موږ چې کله لاندې کوو په لاندې باندې زیاته مالګه چې دلته درې مسلې دي. یو خدای مسله ده چې دا غفېصلا له خرابېدو راژغورل کی، ګرچې وا هم سره د خدای هم ډېرې خلک انسان په کوټه کوټه کې زړې چې د ګرد غبار نه یا ګرد غبار په خاطر باندې بعضې کسان دي په آزاده فضا کې زړې وي، هغه د آزادې فضا په خاطر باندې دې خطر چې زر وچ شي، نو مالګې په هماغه خاطر باندې ښه ده. داسې یو معنا لري لکه زه د اوپونی مواد چې باندې اچولي وي بل خوند یې ور برابروي.
بله بله ښه. او د هوا په ارتباط مو ویل چې یخ څومره هوا باید سړه شي او لاندې پاغستی سړه هوا کې دی باندې وي، په دې اړه که غزنیوال صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
سروان صاحب مول چې یخ خو رښتیا په هر څه باندې تاثیر لري، داسې د یخ نه زیاتره خلک داسې د باندې نه پرېږدي، د ورځې په مخه باندې هوا شي بیا د شپې لخوا نه خپلو کوټو ته، یا داسې یو ځای چې منطقه کې دالان ورته وایي چې هغه د هوا نه سمه وي او سری پټ وي، نو هغه ځای کې بیا بېرته هلته ځوړندوي، بیا یې د ورځې بیا راباسي د لمر ته، نو ډېر یخ ته نه پرېږدي، په ډېر ښه نصیب هوا سره وچوي ځکه خلک ډېره ښه تجربه پکې لري.
بل له وچېدو وروسته غزنیوال صاحب بیا لاندې هر ځای چې مزړی یالته ساتي او کنه بیا هم یو مخصوص هوا په کار ده، یعنی سړه هوا په کار ده چې خراب نشي غوشه؟
ولا نه، دای باید ګرم نه وي، کوټه باید سړه وي، دغه چې هر کلی کې هر کور کې چې لاندې کوي دای په داسې مناسب ځای کې چې کوټه یې سړه وي په سړه کې وي، ځکه چې ګرمي شي لاندې خامخا خرابېږي، د هم میاشت کې ذاتي چې زمه افلاطیږي بیا یې څوک نه خوري، ځکه لاندې د وخت په تېرېدو سره چې هوا پرې راګرمېږي غوښه بیا یو څه خوند بدلوي، نو د په یخ ځای کې لاندې ډیر څه ساتل کیږي. یو کوټه انسان یې چې هغه مثلا نور نه پکې بلیږي، نو هغه ځای کې چې د کور نور هغه حالات چې وسایل دي چې ضرورت اړتیا نه وي په دننه کوټه کې، او هلته یو واشه سم هوایي په هغه ځای کې سه.
بله، او بیا نو زړولو ته هم ضرورت نشته کنه، په اتمن بیا په کوم بکس یا کوم دیګ یا چیش کې ږدئ کنه، کله چې غوښه وچه سوه
وو یو خو سروان چې دا زما د ير نشي دغه دی وخت چې لاندې وچ سو په لکړو کې بیا چې رښتا کې دا یو ډیر شمې نه یي په غوړز باندې وسه رښتا کې دیګه دا چې به موږ اناګانو اومیندو دا کسیم کول یو موږ به والو دا به مو لید وسه رښتا کول بیا به موږ بعد ډوډۍ ډوډۍ چې موږ دیګه وخوله بیا د غوښه راکښته کړه، دلته به بیا ورته ناستو بیا هغه تورې تورې وچې غوښې به لمستم راکولې. د ماشومانو خو ډېره خوښېږي، نو وچې غوښه به ډېر ښه خوندو. نو بیا په هغه وخت کې راکښته کوي، دغه لکڼو یې راوباسي، بیا یو ښه داسې یو ښه پرسکی غوندې ورته واروي، په دې باندې غوښه ټیټ کوي، چېپ کې ګوري ښه 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 غوښه ټوله ښه یو ځای کې دا نورو چې لږ هلوکي دي دا بل ځای کې ورسره بیا یې نو په یو ښه یخ څه کې ونغاړي بیا یې چې دي کنه. که مثلا که موږ یو یخ مرتبان لرو یا غټ یو اودان غوندې داسې شکل وي، یا غټ ستلونه دي اوس پلاستیکي ستلونه دي چې د ایراني ستلونه خرڅېږي دا دي، او زیاتره وختو پخوا به بوجیګان و هغه جولونه و په هغه کې ډېر ساتل بیا بېولو په هغه سړک کوټه کې ډېر شول.
بله سر ډېره مننه ښاغلیو شایسته خان غزنیوال او رحمت الله مرجان خیل، تاسو را سره اوسئ. اوس ډاکټر صاحب سید نصیر احمد هم د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب سید نصیر احمد لکه څنګه چې مخکې ویل تجربه کار افغان ډاکټر دی، په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، اوس هم د جرمني په یوه روغتون کې په کار بوخت دی. ورته هرکلی وایم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ملګری. ډاکټر صاحب، هر خوراک ګټې لري، تاوانونه هم لري، او شاید ځینې ووم نه لري خو ځینې ممکن ولري، لکه د لاندې په برخه کې چې ځینې تشویش لري. که تاسو په دې خبرې وکړئ چې د لاندې ګټه په څه کې ده او عمده تاوانونه په کومه برخه کې دي؟
السلام علیکم، او دوستان ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې زما سلامونه او هیله ومني. اول خو باید یاد کړم چې په ډېرو هیوادو کې د خوراک او څښاک خپل کلتور دی، او دا فرهنګونه حتی په افغانستان کې له یوې سیمې تر بلې پورې فرق لري. چیرې غوښه ډېره خوړل کېږي او چیرې هم سابه ډېر خوړل کېږي. داسې خلک په ویګانو ویجیټیریان باندې هم ویشل کېږي چې نه هیڅ غوښه نه خوري، څوک لږ خوري څوک ډېره خوري. خو موږ افغانانو کې یوه خبره ده، وي لږ خوره تل خوره. نو راغشم د لاندې خبر ته. لاندې هم تنه په افغانستان کې غوښه نه وچول کیږي، په ډېرو نورو ملکو کې هم دا کلچر شته دی. څوک د پسه غوښه وچوي، څوک د کبانو یا ماهیانو غوښه وچوي، خو څو ټکي په دوه غوښه کې شته. یو، د پسه غوښه ډېره غوړه ده، طبیعي خبره ده چې لاندې تل ډېر غوړ وي. او بله موضوع دا ده چې لاندې همیشه په ډېره مالګه کې کیږي، او دا دوه شیان یعنی مالګه او غوړ د بدن لپاره زهر ګڼل کیږي. څنګه چې ما مخکې یاد کړه، لږ خوره تل خوره، نو په هیڅ کار کې باید افراط ونه شي. حتی د لاندې په خوړلو کې هغه ګواښونه چې د لاندې سه موجود دي، هغه د بعضو سیمو کې د افغانستان هوا خرابه وي یا توده وي، نو هلته امکانات دې شته چې لاندې غوښه خوسا شي. او بل میکروبي کېدل هم ډېر امکان لري. دا شیان باید په افزا صحه کې څوک چې لاندې جوړوي په نظر کې ونیسي. نو
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع ته هم که اشاره وکړي، عمر د انسان دا هم ډېر فکر کوم چې رول لري. ویل کېږي چې که یو څوک عمر مثلا اتلس نونه سو شل کلن وی تر دیش کلن پوری، هغه لاغه کس سره چې څلوېشتو پنځوس دی، د غوړو خوراکونو په مقابل کې بدن متفاوت عکس العملونه ممکن ولري. یا یو بل موضوع چې هغه هم فکر کوم چې تاسو کې اشاره ورته وکړي، هغه د جسمی فعالیت ده. ممکن یو کاروانګر چې ډیر کار کوي هغه هضم کړی شي که هر څومره غواړه غوښم وي، او یو څوک چې زما او ستاسو غوندې کاري وي یعنی ناست وي، هغوی له مشکل سره مخامخ شي که څنګه؟
ما دې خبرې ته راتلل، ما غوښتل مې چې د خپلې خبرو ته ادامه ورکړم. څنګه چې ما مخکې یاده کړله، د غوښې خوړل کې افراط نه دی په کار، خو د غوښې نه خوړل هم نقص لري. دوی پورې موږ بدن پروټینونو ته ضرورت لري، ځینو ویټامینونو ته، چې هغه په غوښې کې شته دي. او د غوښې ډېر خوړل هم بدن ته ضرورت لري. یعنی که څوک ډېره زیاته سره غوښه خوري لکه د غوایې غوښه، د دې امکانات شته چې د کولمو ځینو پولیپونه ورته پیدا شي. حتی په طبابت کې دا سوال شته دی چې کېدلی شي سرطاني ناروغۍ ورته پیدا شي. نو په غوښو کې چې ښه غوښه ده، یعنی جسم ته یعنی دومره ډېر نقص نه لري، د پسه د چرګ غوښه ده او د مرغانو غوښه ده چې کولیسترین کم دي. او کولیسترین یو په حساب د مشتقات د غوړو دي چې بدن کې زیاتېږي کله چې څوک کوچ ډیر خوري یا وازګې ډیر خوري. په هغه حالت کې کولیسترین هم په وینه کې پورته شي. راځم دې ته چې په طبابت کې هغه خبره چې ډیره مهمه ده، مرګ و میر دی که نه. یعنی یو څوک چې ناروغېږي مرګ ورته تړلی دی. نو د مرګ و میر په اساس باندې په اول قدم کې د رګونو د زړه مشکلات دی په ټوله پرمختللې نړۍ کې، لکه امریکا، اروپا، په دو ملکونو کې زیاتره خلک چې مري یا د زړه د سکتي نه مري، یا د مغزو د سکتي نه مري، یا رګونه داسې حالت ته رسېدلي وي چې حتی د پښو د قطع کېدو او یا د ګوتو د قطع کېدو امکانات هم رامنځته کوي. نو ځکه په اول قدم کې مرګ و میر د زړه او د رګونو د ناروغۍ نه دی. په دوامه کټګوري کې د سږیو مسله ده. متاسفانه زه باید خلکو ته بیا هم یاده کړم چې افغانستان هغه معیارونه چې د چاپیریال حفظ الصحه ده په نظر کې نمیسي. تا سال د افغانستان هوا معلومه ده، او په زمین کې د کابل د خیر نفوس او د موټرو ګرد او غبار او دود او د ټول چې سره جمع کې، نو طبیعي خبر ده په افغانانو کې د سږیو مشکلات زیات دي. په دریم قدم کې سرطانی ناروغۍ دي. یعنی ډیر خلک چې خبر شي چې سرطان ورته پیدا شوی، وارخطا کیږي چې ولاده یې زمړ شو. اما نه، سرطان په دریم قدم کې راځي. نو ځکه زه بیرته ویم چې خوراک په ژوند کې ډېر یو مهمه برخه د ژوند ده. خوراک او خوراک ځکه باید صحي وي او افراط کې ونه شي. بل کټګوري چې موږ د طبابت نگاه نه ډېر ورته په حساب ژمن یو، هغه د انسانانو د ژوند کیفیت دی، چې د دوی د ژوند کیفیت باید لوړ وي. یعنی ښه خوراک ولري، ښه څښاک ولري، د تفریح ښه معیار د ژوند ولري، او په زمین کې هغه څه چې دوی په ژوند کې غواړي لکه موټر ولري یا د کور او دا شیان که نه کور کلي ژوند دا ټول. نو دا یو کیفیت دی چې باید په ژوند کې، چې دا د اصل د چاپیر او د اجتماع عمومي هغه د څه ورته افزو صحه ده. او بلې خوا ته د مرګ و میر راښکته کول دي، چې یعنی انسانان باید ډېر مړه نه شي. او بل د عمر زیاتول دي. هغه ملکونه چې عمر کې زیات دی هغه هالند دی، چې د ښځینه دپاره متوسط عمر 6 کاله دی او د نرینه دپاره 2 کاله دی. که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان سره، متاسفانه د افغانستان عمومي شکل باندې متوسط عمر د 50 کالو په شاوخوا کېدای شي چې بیخي زیات شي، 50 کاله. دوی لپاره مشخصه احصایه نشته ده، خو هغه څه چې په ملل متحد سازمان یعنی خبره کړي دي هغه حتی 40-50 کاله لیکي د افغانانو لپاره. بیا روسان مثلا په 2-6 کاله پورې عمر لري، چې علت بیا هم ما د خوراک مسله ده. په هغو ملکو کې هم له بېلابېلو غوړو خوراکونه استفاده کېږي، په زمین کې الکولیات نه استفاده کېږي، چې دا په خپله د رګونو دپاره او د زړه دپاره د زهر په حساب حیثیت لري. نو ځکه هلته هم عمر کم دی. هغه خلک چې یعنی شعوري ژوند کوي او د تحصیل کچه پکې لوړه ده او په زمین کې د تخنیک او ټکنالوژي پرمختګ کې ډېر دی، لکه هالند چې ما یاد کړله یا جاپان، په هغو کې د نرینه و ده خزینه عمر تقریبا یو نیم چند اتا تا دو چند زیاد تی نسبت به دیر نرو ملکونو که نو صحیح خوراک دیر مهم دی پا زمن که باید کوشش وشی چه پا یو وار بانه دیر و نخورل شی پا خپلا در میده چه لحد زیاد دکی گی ده دو باید کی گی چه ده میده تیزاب خلیت را شی یا سونی تلار شی و ده دست نده چه ده تاثیر یاری کری یاری سره که در جیور تو خیگی و خلاص شی ده مثلا اما که ده پس را کل ده مزمن وی ده طبیع خبره ده چه ده اغجی دارونه ده تنفس جدارونه پا مزمن شکل بانده خرابوی و
بله.
دا باید دکیگی چه ده سگی و مشکلات و رس و رس زیاد شد زیاد شد بله. و پس دورت پیدا شد و مرگ میرز
ده بله ده اسید و مسئله تسوی اشاره وکره ده زین بله. خلکو تا چه کلا لانده خوری اسیده ده میده زیادی شد ده لطه سراره لری لغوارو سره یکلسه بلشی سره
اسید مشکل خو لطه ده اغنه فرق لری ده خوراک رول لري ډیر مهم اما په اول قدم کې باید معلوم شي چې ولې معده اسید نسبت نورمال حالت ته زیات دي هغه په خپل یو ولادت خو دا سترس دی چې انسانان نشي کولای ښه کار ولري ښه ژوند ولري نو طبیعي خبره ده همیشه فکري فشار لاندې وي او دا باعث دو کیږي چې د معدې تیزاب عکس العمل ښیي د بعضو میده زیاتره خوږیږي او د تیزاب زیاتی دا یوه بله مسله دا ده چې هغه خوراک چې ډېر ثقیل وي د معدې لپاره بلخصوص چې عمر زیاتیږي طبیعي خبره ده باید خوراک لږ څه ساده شي او لږ څه د هضم وړ وي نو دا بله موضوع ده چې باید په نظر کې ونیسي چې کیدای شي هم تیزاب زیات کړي او یو بل سبب د تیزاب زیاتیدو یو میکروب دی په نام د هیلیکوباکتر یادیږي چې هغه تقریبا په 40% خلکو کې پیدا کیږي تاسو زیات نو کله کله هغه خپل فعالیت میده کې زیاتوي او بعض خلک مزمن شکل باندې ډیر تیزاب لري بل جنیټیکي مسله ده چې په فامیلی شکل باندې د هر چا په کورنۍ کې هم داسې حالت وي چې د معدې تیزاب زیات وي نو علتونه د تیزاب د معدې زیاتي طبیعي خبره ده چې لاندې غوښه کلکه ده او ازمیت هم کلک دی زه به د چینایانو یوه خبر خلکو ته وکړم چې هغوی ویي چې حتی اوبه هم چې غوړاب چې کړي باید ویژویي د دوی مقصد دا دی چې هغه اوبه باید د خولې د لعاب سره ښې ګډې شي ځکه موږ په خوله کې بعضې انزایمونه لرو لکه امیلاز او نور چې هغه باعث د هضم کیږي او کله چې خوراکي متاسفانه نو یوه ټوکه مې په یاد راغله یو زوړ یو ځوان ناستو دواړو ژړل یو چا پوښتنه وکړه چې ولې ژړې ځوان وې هغه زړنه پوښتنه وکړه څه خبر دی د ځوان غاښونه ښه دي د ډوډۍ زر زر خوري زر زر ژوي او زر خوري نو ځوان ته یې تا مشکل څه دی وې دا زوړ وې غاښ نه لري ژوندی ژوندی تیری وي نو
د دواړو شکایت
نو دغه شی ډېر مهم دی دا ټوکه مو ځکه یاده کړله چې خلک باید دوته متوجه شي چې سنت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم دی چې باید ډوډۍ ښه وژول شي
درست ډېره مننه
هر مړی چې خولې ته وړل کیږي باید
وژول شي ډاکټر صاحب ډېره مننه یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي بیا به بیرته در وګرځو مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ تاسو
مننه دروان صاحب سمونه ملمنو ته زنه یو لازم بلای دا وخل زابل پاړې کې کیم
مهرباني کوئ زابل صاحب
سروان صاحب دا چې ښه اوړینه موضوع مې خپ کړی بلې هو موږ ځای کې هم عموما سړی ورځې یعنی منه تقریبا تقریبا عموما هغه کسان چې څنګه څه شتمن یې هغه لاندې کوي زموږ په ګډون ځینې کسان خو داسې هم دي چې هغه د لاندې وسه طاقت نه لري نه کوي نو دا چې یو چې دا د کسانو په دې شپو کې لاندې وکول شکرمې ګرمې مېلمستیا یو بل ملګري مېلمانه کول نو سات مو شو په کې تېر ده که څنګه
بس ښه ده چې ساتم تېر ده زابلی صاحب مننه سلامت اوسئ بېرته مخته دي چې شاغلیو غزنیوال او مرجان خیل ته ور وګرځم. ډاکټر صاحب یو پوښتنه له تاسو څخه بلم په دې ارتباط ته چې د لاندې تبن چې غوښه وچی شي، د اوریدلم چې یو شی چې تازه وي یو شی چې وخت پې تېر شي په خاصیت کې فرق راځي، ممکن ویټامینونه یا مواد چې دي په هغو کې فرق راځي، څومره تغییر پکې راځي؟
په عمومي شکل باندې طبیعي خبره ده چې تازه شیانو کې ویټامینونه زیات دي، هغه شی چې کنسرو کیږي یا وچیږي په هغو کې ویټامینونه کچه لږ کمیږي، تر حدود 50% داسې کمیږي. اما دا دومره مهمه موضوع نه ده
ځکه چې لاندې ډېر نه خوري، خلک هره ورځ خوري نه خوري، کله کله یې خوري، یو اوسانه غوندې شی ده. یو بل شی هم که په دې هم خبرې وکړي چې مالګې ته څومره توجه پکار ده، کله چې په لاندې باندې مخکې زموږ میلمنو وویل چې مالګه ډېره اچول کېږي د دې لپاره چې غوښه یې خرابه نه شي، نو کله چې پخیي څومره باید ومینځل شي چې مالګه یې کمه شي؟
خو د لاندې خوند هم دی وچوالی په مالګه کې دی. اصل مشکل په دې کې دی، ما مخکې مې یاده کړله چې مالګه او بوره چې موږ شکر هم ورته وایو دا سپین زهر دي. خلک باید کوشش وکړي چې مالګین شیان ډېر ونه خوري، یعنې نورمال شکل باندې دومره څومره بدن ته ضرورت ته چې زیاتي طبیعي خبره ده فشار رامنځته کوي. اول قدم کې کله چې د وینې فشار لوړ شو نو د دې سره د رګونو چې په خپله درې قشر لري، داخلي قشر دی، بیا منځنۍ قشر دی چې عضلي خاصیت لري، هغه ډبل کیږي و دو باعث کیږي چې رګونه بند شي او د فشار تر څنګ بیا د رګونو مشکل ورته پیدا کیږي. یو آخر کې بیره خبره موږ د زړه او د رګونو ناروغۍ ته ځي چې علت د مخکې له مخکې مرګ میر دی، یعنې کېدای شي په ډېر کم عمر باندې خلک ترې مړه شي. نو طریقه د مینځلو خو همدا ده چې غوښه یعنی د لاندې غوښه اول په ګرمو اوبو کې ښول کیږي د اوږده وخت دپاره 2-3 ساعته تر څو چې مالګه ټوله په اوبو کې ترې ووځي، نو بیا هم مالګه پکې پاتې کیږي. اما مهمه دا ده چې دا خلک باید داسې ونه کړي چې هره ورځ لاندې
وخوري، باید یو اوسانه وګڼي کله کله وخوري. یو بل پوښتنه بل تاسو څخه ډاکټر صاحب، مخکې زموږ میلمنو ویل وای د دې لپاره چې میکروبي نشي، غوښه خراب نشي، نو په دې خاطر هم خلک ډېره مالګه پیاچي علاوه په خوند. مالګه څومره مخه نیسي؟
غوښه خو پاکه پاتې کیږي په هر حالت کې چې مالګه په ویل شي. او متاسفانه بیا هم باید یاده کړم چې مالګه ته ډېر ضرورت دی، په لاندې کې مالګه به حد زیات استفاده کیږي، نو مغه یې ښه لاره دا ده چې د اوسانې په شکل باندې استفاده ترې وشي، نه دا چې هره ورځ بندار جوړ کړي لکه دوست چې وویل. کېدای شي مثلا په اونۍ کې یارې یا په دوو اونۍ کې یارې که لاندې وخوري هېڅ مشکل نه شته.
اوس به وګورئ چې دوی څه کوي.
د خوراک په برخه کې یوه خبره بله باید یاده کړم چې موږ خپل ویو چې دایورسيټي یعنی تغییر باید کې راوړل شي. یو ورځ کې څوک ورته وی پنیر خوري یا شودی خوري، مستې خوري، بل ورځ سابه خوري، بل ورځ تور بانجان خوري، بیمه
تنوع په کې لازمه ده.
یو ورځ د دوی ورځ د غوښه خوري، یعنی افراد په دې برخه کې نه کړی.
ډیره مننه کور ودان. مرجان خیل صاحب، تاسو څنګه تاسو خواته دوه سره چې په اونۍ کې څو ورې لاندې خوري؟ خو یو اوریدونکی شته اول به دوی تن ورشو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصلی یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
مسنون عبدالخالق د لغمان ولایت میاړي کني ول ډاکټر صاحب نه ودا پوښتنه ده چې دماغ دغه مېده کې زه
خو دا موضوع مش په دې
غم او بيسوځيږي او تاسو پرمو.
اها صحیح، ډېر مننه. البته موږ په دې موضوع خبرې نه کوو، په نورو ناروغیو خبرې نه کوو، هغه څه چې له لاندې سره ارتباط لري په هغه شخېدای شو. نو مرجان خیل صاحب، تاسو مهرباني وکړئ کله چې لاندې مو تیار شو نو څنګه په څومره وخت کې یو ځل پخوئ؟
معمولا کچرت مخ کلی کی ووسی گنه خو ملمت خو بس مو بازار نه بازار بکدن لاره رانه لری بازار
نه خیر مل بخاره ورسدی په مجموع کی وای شي یعنی یو کورنۍ په څومره وخت کې لاندای په خوی
کی په یوونی کی یو دل دو دل اتمن دادی که مثلا شیروان ډول باندې که مثلا هغه په اسلام مشک ته یادونه د لاندې پلو وکړه لاندې پلو هم په دې وروستیو کې اوس موږ پښتون میشتو کې ډېر رواج شوی دی مخکې دغه رواج نه و ولی اوس لږ کې رواج شوی دی ما مخکې هم یادونه وکړه په پنج سبزیجاتو کې موږ کاروو مثلا مخکې ما د ګلفي یادونه وکړه مثلا د سابو یادونه مې وکړه د کچالو په دې کې هم چې یو ټوټه
ولویږیخوند ډېر ښه کېږي خصوصا له سابو سره ډېر خوند کوي سبزو سره. غزنیوال صاحب تاسې هم وایاست تاسې څومره وخت کې پخوئ؟
سروان صاحب محترم لکه څنګه چې مزدان خیل صاحب وویل او ډاکټر صاحب ته مې یو سلام خاص وړاندې کوم. ډېره مننه ترې نشته معلومات راکړه. دغه دیونۍ په نوورنۍ کې نو خامخا حتمن یو وار لاندې باید وي او که میلمه راځي نو بیا خو هغه کې خو هغه مستثنا دی باید لاندې خامخا پوه شي.
بله ډیره زیاته مننه له تاسو ټولو درنو میلمنو څخه ښاغلی شایسته خان غزنیوال، رحمت الله مرجان خیل او ډاکټر صاحب سید نصیر احمد څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې په دې وروستي شیبو کې د لاندې په اړه له غزنی څخه یو راپور هم لرو. وبګورو چې هلته د لاندې څه ډول رواجونه دي، لاندې څنګه جوړیږي، دا راپور به سره واورو.
رحمت الله د غزنی ښار شمال لویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وایي نور کلونه به یې د لاندې لپاره پسه نه ساتل خو سږ کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسی نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمی په خه ډول باندې تیر کړو بدی یو پسه یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولې لغه ورسره دوت پات سوی در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې چې مثلا غزنی ده مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسیره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. دا لډیر په خوا پات سوی د دوت وسه هم دغه دوت هم د روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډېر پسونه ساتي او بیا یې په مونی کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کوي په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی دود پاته داسې کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي یوه ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوا نه دود ده. اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی ده. مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخیږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغسې مې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول د لاندې په ډول باندې کم مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلالول د هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول نو دا به مکس کول بیا به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدوده نه بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سې به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان یې ورسره مثلا وریجې قورمه او شیروا یا دغسې نور فرني او مربا دغه شیان هم اوس فیلنډ کې اضافه سوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په میلمستیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې د هغوی میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کېږي بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي په هغه کې خوړلنې خپلوان ټول سره یوځای کېږي میله جوړوي
پخوا به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي
شور.